السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کارونه یې 80% مخته تللی دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو او دغه راز د هغو کسانو لپاره نوي اصول وضع کړي دي چې ګیري خري. دوی ویلي چې به حجاب ښځې باید له دفترونو منفک شي او هغه کسان په دولتونو په دفترونو کې ونه ګمارل شي چې ګیري ونه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسون وایي تیرو 5 میاشتو کې یې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. له دې سره د تصفیې د کمیسون کارونه هم پای ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې له د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت له لوري خپور شوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له قوله راغلی چې په زابل ولایت کې په یو څا کې د حیدر په نوم د یو ماشوم له لوېدو او مړینې وروسته د والیان او ولسوالان ځانګړي پلاوی وټاکي. لوڅو څاګانې او برمې د معلومې او خاوندانو ته دی وایي چې سرونه یې ورپټ کړي. متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نخښه کړي او یې وژني یا یې کمپونو ته واستوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر بات شیبا نیل کراکر پرون د کب په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری ته د هغې لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي او بوګنوون کې جزئیات پکې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو مسئلو په اړه اوریدل شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره نوي اصول وضع کړي. طالبان وایي د پوځ جوړولو چارې هم نږدې بشپړې کړي خو کتونکي وایي د کمه موده کې مسلکي اردو نشي جوړېدای.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
یو ډله معترضو ښځو د امریکا له ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د شتمنۍ د تصرف پریکړه له سره وارزوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د ژبو پیاوړتیا ته پروګرامونه لري. د لوبو له میدانه او تاند څنګه درته په دویمه نیمایي کې لرو.
هر افغان سی په هر ځای به غږیږي، هغه د قدر وړ ده. ژبې سي دي د هغو د توسعه او پرمختګ لپاره پروګرامونه به انشاءالله تر نظر لاندې وي.
هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سار موضوع داده چې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم پلان دا واوریدل، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا تازه اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې پر ښځو او هغو دولتي کارکونکو یو شمیر بندیزونه لګول شوي چې ګیري خري. دا چې جزئیات څه دي احمد تکل د اعلامیه لوستی اوس راسره سټوډیو کې دی. تکل صاحب، څه ویل شوي دي په دې اعلامیه کې؟
ډېره زیاته مننه. په یو اعلامیه کې چې د افغانستان د دولت لخوا د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوې ده، ویل شوې دي چې دا اعلامیه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې ده او په دې کې ویل شوې دي چې څو پلاوی د دې وزارت ورغلي دي. له یو شمیر دولتي ادارو څخه یې لیدنه کړې. ویل دي چې په دا پلاوی بیلابیل پلاوی د پوهنې وزارت ته، د ښار جوړونې وزارت ته، د عدلیې وزارت، د اوبو برېښنا وزارت، فوایدامې وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت ستره محکمه او د کابل ښاروالۍ دفترونو ته ورغلی دي او هلته یې له چارواکو سره او له وزیرانو له معینانو د کابل ښاروالۍ د معین یادونه یې کړې. د سترې محکمې د دفتر د رئیس یادونه یې کړې چې له دې ټولو سره دوی لیدلی دي د پلاوي او هغوی هڅولی دي چې په دفترونو کې شرعي اوامرو ته متوجه اوسي او د هغه د پلي کولو په برخه کې اقدام وکړي. په بیان کې راغلی دي چې د وزارتونو کې پلاو د خپل وزارت لارښوونې په لیکلې بڼه د چارواکو ته ورسپارلی دي او د عملي کولو په برخه کې له هغو نه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او مهم ټکی دا دی چې دوی نه غوښتل شوي دي له دولتي چارواکو نه د دغو دولتي ادارو له چارواکو نه غوښتل شوي دي چې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتماً مراعت کړي. البته لودین صاحب شرعي حجاب خو مخکې هم په پخوا کلونو کې هم په ټولو دفترونو کې د افغانستان مراعت کېده، مګر د هغه تعبیر چې د طالبانو له حجاب نه دی، د طالبانو حکومت له حجاب نه وړاندې کړی، هغه متفاوت دی. یو ډول عربي حجاب دی چې هغه باید ښځې مکلفې دي چې هغه لباس باید واغوندي، او ویل شوي دي چې د حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، یعنی د همدې ډول حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، باید له دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي منفک شي. همداراز د نارینه او ښځینه دولتي کارکوونکو د ادارو د کار ځایونو په باب ویل شوي دي په بیان کې چې باید جلاوی دي دوی د کار ځایونه، او دا هم ویل شوي دي چې د دولتي مامورینو صورت او سیرت باید له شریعت سره سمون ولري، او وایي چې په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکوونکي لمونځ باید په جماعت سره ادا کړي، او زیاتوي چې کم عمره او بیګیره کسان باید په دولتي ادارو کې استخدام نشي، او د دوی استخدام باید په جدي ډول بند شي، او همدارس به حجاب ښځې دولتي ادارو ته لمننو باید منوي څو د فساد مخنیوي وشي.
ډیره مننه تکل صاحب، سلامت اوسې. کور مو ودان اوریدونکو تاسو واوریدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نوې اعلامیه خپره شوې ده. په دې اعلامیه کې ځینې بندیزونه لګول شوي، البته په هغو ښځو چې د طالبانو په وینا حجاب نه مراتوي، یا پر هغو ځوانانو او هلکانو یا نارینه وو چې ګیری نه پرېږدي. د طالبانو ویل چې دغه کسان به د دوی په دولتي ادارو کې ځای ونه لري. دا چې دا محدودیتونه په څه معنا کېدلی سي د تحلیل لپاره سیاستواله او د ښځو فعاله شکریا بارکزی استودیو ته وصل ده. میرمن بارکزی، ستړي مشي، تاسو راپور واورید، څه فکر کوئ دا ډول محدودیتونه په څه معنا کېدلی سي، خصوصا د هغو انجونو لپاره یا د هغو ځوانانو لپاره چې د دې اعلامیې له مخې ژوند متاثره کیږي؟
سلامونه او نیکی هیلی. از اول سخت متاثره شوم، ځکه چې امر بالمعروف که وزارت دی او که یوه اداره ده، دومره صلاحیت او واک لري چې حتی قضا باندې هم حکم ورکوای سي. البته د دوی سپارښتنې زه نه پوهیږم چې تر کوم حده پورې شرعي سپارښتنې دي، ځکه چې د شریعت پر اساس باندې خو دوی دغه رقم سپارښتنې خلکو ته نشي کولی. په شریعت کې اول دوی باید خپل سترګې ساتر کړي، خپل کړنې د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. او پاتې شوله د حجاب موضوع، آیا هغه حجاب چې دوی وایي هغه شرعي حجاب دی که هغه د طالبانو حجاب دی؟ زما په فکر چادري او یا هم مخ ټول مخ پټول دا هغه مورد دی چې د طالبانو له خوا څخه بیان شوی، په شریعت کې نشته. نو متاسفانه طالبان خپل عقدې، خپل نظریات هم د شریعت په نامه باندې راځي او په خلکو باندې تبي. په شریعت کې جبر او اکراه نشته. په شریعت کې دا نشته چې تاسو خلکو ته وایسته چې چی واغوندی چی وانه غوندی، او په شریعت کې په جبر باندې لمونځ هم نشته. په شریعت کې په جبر باندې د ګیرې جوړول، ویښته جوړول هم نشته. په شریعت کې هغه حریم خصوصی ته احترام شته. په شریعت کې قوانینو ته احترام شته. دا د کوم قانون له روی دوی دغه سپارښتنه کوي؟ چا دوی ته دومره واک ورکړی؟ آیا دوی نه پوهیږي چې په شریعت کې د شرعي حساب په اساس کې دوی اول باید د خلکو حق ته درناوی وکړي، هغوی خصوصي حریم چې د هغوی کالي، لباس او مخ دی هغه ته احترام وکي کنه. نو بیا دوی راشي د شریعت خبر وکي، د شریعت په اساس باندې اول باید خلکو کې
لومړی چې کړه د وزارت رامنځته سدوی ویل چې د دوی سپارښتنه به تر ډیره یوازې د سپارښتنه په چوکاټ کې پاتې کیږي. اما اوس داسې ښکاري چې تقریبا دوی یو څه مخکې سره تللي، ویل دي چې به حجاب ښځه باید له کاره منفک شي، او هغه ځوانان چې ګیرې نه لري یا ګیرې نه پرېږدي، ګیرې خري، هغوی هم باید استخدام نشي. دا پریکړې فکر نه کوي چې یو ډول له وخت مخکې او یا هم ډېره په بیړه کړي؟
زه فکر کوم طالبان دا اول نه تر ننه پورې تناقض ګوی لري، خبرې یو څه دي او کړنې بل څه. او پاتې شوله دا چې زه د دې طرفدار نه یم چې یا تاسو او یا هم نور څوک افغان میرمنو ته به حجاب میرمنې وایسته. زما غوښتنه هم دغه ده چې که چیرته د طالبانو نه نقل قول کیږي، هغه هغوی هم باید اصلاح شي چې کم حجاب چې دوی وایي، اول دوی د خپل سترګې ساتر کړي، د بل چا ښځو او نجونو ته ونه ګوري چې شی اغوستی شی نه دی اغوستی. د دې تر څنګ زه فکر کوم دغه محدودیتونه دي سربیره پر دې چې دوی ښځې کار ته نه پرېږدي، مګر هغه ښځې معلمین یا نور خلک چې کوای شي د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه چې مکتبونه دوی اعلان وکړه چې باید شروع شي حمل میاشت کې، او بیا دا رقم محدودیتونه هغوی باندې وضع کول او اتومات منفک کول، از دا نه اسلامي قوانين دي، نه د افغاني قوانين دي، نه د ټولنې دود دستوري، دا تبعیض دی د ښځو په مقابل کې، دا تبعیض دی د ځوانانو په مقابل کې، دا هغه متاسفانه تیره نظر او د تهجر او تعقر نه ډک لیدلوری او کتنه د افغانستان د خلکو لپاره ده.
ډیره ډیره مننه میرمن بارکزی، شکریہ بارکزی. و چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف لخوا پر نویو لګول شوو مقرراتو له آزادۍ رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار 50% مخته تللی. دغه وزارت ویاند وایي چې افغانستان به ډیر ژر د مجهز اردو خاوندان شي، خو د چارو کتونکو بیا شک پرې لري.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې او شپږ ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت یې ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي، خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی، او ډیر ژر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خاوندان شي.
تقریبا 80-85% کار شوی. په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه، منظمه، خپلواک او ژمنه اردو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې وه، او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلی دی. که څه هم ښاغلي خوارزمی د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي وه د دوی نوي اردو به 130,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي. خو د مخکینی جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي، او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی ده.
ښاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره دا پوز چې میلیارډونه ډالره پرې لګښت شوی وو وپاشل شو، چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړه او یو شمېر هم په هېواد کې دننه په کورونو ناست دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون نن خپل چارې پای ته ورسولې. دوی ویل چې په تیرو 15 میاشتو کې 4500 نامطلوب کسان له خپلو لیکو ایستلي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو لخوا له خلکو سره د ناسم ناقانون او خپل سري چلند په اړه شکایتونه خپریږي، خو د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون نن خپل صفونه پاک اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې روانه اونۍ په کابل او کندهار کې یوه میرمن او یو ډاکټر د طالبانو په ډزو کې وژل شوي دي. خو د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون رئیس او د دفاع وزارت سرمفتش لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل دوی په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 3500 شکایتونه څېړلي او پر همدې بنسټ یې 3500 تنه له خپلو لیکو ایستلي دي چې 1530 تنه یې کم عمره هلکان دي. ښاغلی حکیمی په خبره له دې ورسره د دوی مسؤلیتونه له درېګونو امنیتي او دفاعي ارګانونو جوړ شوی امنیتي کمیسیون مخته وړي.
د نظامی ارګانو د همغږۍ او نظامی چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. صفر تسبیه د چارو نظارت او تداوم، بیا کتنه د ایستل شویو کسانو تعقیب او د بیا داخلېدو مخنیوی د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د صفر تسبیه کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیکې پاک اعلانوي.
د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش زیات کړه په اخراج شوی او کسانو کې لدای سره داړي کو پتور هم یو شمیر کسان نیول شوی او عدلی او قضایی ارګانونو ته سپارل شوی دي، خو هغه په دې اړه قرار قام ور نه کړل. د خپل لیکو یوازې په 15 میاشتو کې د نږدې 4500 کسانو اخراج د اندېښنه او پوښتنه لا زیاتوي چې د طالبانو په صفونو کې په څومره شمیر غیر مسؤول وسلوالو ځای موندلی. د طالبانو لیکو د وستل شویو کسانو پر ضد د انسان تښتونې، غصب، قتل، غلا او غیر انساني چلند په تړاو شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د شکایتونو د څېړلو مرستیال صبغت الله لطیفي:
لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ور حل کول، همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون 15 میاشتې وړاندې په دې موخه جوړ شو چې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په قتل، غصب، له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په اړیکو، غلا، فساد او نورو تورن وي. خو سره له دې چې د طالبانو د تصفیه کمیسیون نن د خپل کار پای اعلان کړ، مګر دا ارقام یې ورنه کړل چې په وستل شویو 4500 کسانو کې څومره یې د کوم جرم له ترسره کولو وروسته د طالبانو له لیکو اخراج شوي دي.
په کابل کې یو ډله خزو نن لاریون کړی. دوی د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د تصرف کړي شتمنۍ په اړه خپل پریکړه له سره و ارزوي. دا راپور درته په مخامنۍ خبری مجله کې لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوټبال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن هیواد ته ستنه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملي لوبډله ته د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه تر فوټبال فدراسیونه پورې تود هرکلی وویل شو. ملي لوبډله ته د نن په افغانستان کې د یو شمېر چارواکو لخوا د تود هرکلی تر څنګ ځانګړې شوې ډالۍ هم ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د مرکزي آسیا په سیالیو کې تر ایران وروسته د 9 امتیازو په درلودو سره دویم مقام خپل کړ. ملي لوبډلې په دې سیالیو کې قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ته ماتې ورکړه، خو له ایران نه یې ماتې وخوړه. په بلخ ولایت کې د معلولونو ترمنځ د منډو وهلو لوبه ترسره شوه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یا د سیالۍ د 10 ورزشکارانو په ګډون د دغه ولایت په مرکز کې نن ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یا د سیالۍ کې 1 کیلومتر فاصله د لوبو د میدان په توګه ټاکل شوی و چې د ورزشکارانو له ډلې اسد الله عبدالرحیم زی لومړی، حشمت الله فیضی دویم او عبدالمتین دریم مقامونه خپل کړل. هیله بینی وی چې د دې سیالۍ هدف ورزش ته د ځوانانو په ځانګړي ډول د معلولو ځوانانو هڅول خودل شوی. او د کرکټ نړیواله شورا یا ICC وروسته له هغې د 10 ورځو لوبو فارمټ تازه درجه بندي اعلان کړ چې تیر ورځ د هند او وست انډیز ترمنځ د 3 10 ورځو سیالیو لړۍ پای ته ورسېده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هند 3-0 د دغې لوب لړۍ په ګټلو سره د 10 ورځ فارمټ لومړی مقام خپل کړ او انګلستان دویم شو. په اعلان شوې درجه بندي کې هندوستان لومړی، انګلستان دویم، پاکستان دریم، نیوزیلند څلورم، سویلي افریقا پنځم او استرالیا شپږم مقام لري. همداراز وست انډیز اووم، افغانستان اتم، سریلانکا نهم او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله لسم مقام لري.
سموکاګل آزادۍ رادیو نوري اوریدونکو، زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک اجمل انت سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، سلامونه او ستړي مشي. نن د فبرورۍ 28مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې له پښتو او دری پرته د درېمو ژبو ویونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې دې ژبو د ودې لپاره څه نه دي شوي او د افغانستان ټولو وګړو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو حق نه دی برابر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي. تفصیل
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ تر ډیره په مورنۍ ژبې د زده کړو او تحصیل د ورځې په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکینی نظام د اساسي قانون په 34مه ماده کې ویل شوی چې دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په همو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په 14مه ماده کې هم راغلي چې د پښتو او دری سربیره ازبکي، ترکمنی، بلوڅي، پشایي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کوي هغه د همغې سیمې درېمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه 34مه ماده نه ده پلي شوې.
ما مکتب د نورستان خلاص کردم. یادم
سپنا د نورستان ولایت اوسیدونکې ده. هغې ښوونځی د نورستان د نسوانو په لیسه کې پای ته رسولې ده. سپنا وایي چې کله یې ښوونځی پیل کړ په پښتو او دری نه پوهېده، نو ځکه زده کړې ورته ستونزمن وې، خو د کلونو په تیرودو سره یې دری ژبه په بشپړه توګه زده کړه.
ما مکتب د نور ما ښوونځی په نورستان کې پای ته ورسول. یادېږم چې کله مې تازه ښوونځی پیل کړ په دری په سمه نه پوهېدم، ځکه زموږ په کور کې په نورستاني ژبې یو بل سره غږېدلو. هغه مهال په دری ژبه زده کړې راته ډېرې سختې وې، خو کرار کرار مې دری ژبه زده کړه. زه فکر کوم چې اړتیا ده هر چا ته د هغې په خپله ژبه زده کړې ورکړل سي.
خو دا یوازې د نورستاني ژبې د ویونکو ستونزه نه ده. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په مخکینی نظام کې په ازبکانو کې تر ټولو جګپوړی حکومتي چارواکی ګڼل کېده، وایي مخکینی حکومت د دریمو ژبو د پرمختګ لپاره لازمه هڅه نه وکړي. ښاغلی فرحمن وایي په وار وار وړاندیز شوی و چې دریمو ژبو او په ځانګړې توګه د ازبکي ژبې د احیا لپاره یو مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې جوړ شي، خو په خبره یې د دغه وړاندیز د پلي کېدو لپاره هیڅ هم بونه شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې
په خاطر انکشاف زبانها دولت یک
په اساسي قانون کې راغلی و چې دولت دریمو ژبو د انکشاف لپاره یو قانون یا مقرره تصویبوي. د اساسي قانون له تصویب شل کال تیر سول، خو دغه مقرره تصویب نه سوه. د معارف وزارت د سیاست یا پالیسی په برخه کې او په ټوله کې یو درسي ساعت د دریم ژبې لپاره اضافه نه سو.
کته هم بخوانی نظام د میزان 28مه په افغانستان کې د ازبکي ژبې په نوم ونومو. خود ازبکي ژبې لیکوال عزیز الله آرال وایي چې مخکینی حکومتونو د ټولو مورنیو ژبو د تطبیق لپاره لازمه کار نه دی کړی.
په لومړي ګام کې د هرې ژبې د ترویج لپاره دولت مسؤلیت لري او دې سره هم مهاله ژب پیژندونکي هم په دې برخه کې مکلفیت لري. خو افغانستان کې څنګه چې اړتیا وه تیرو شلو کلونو کې که څه هم شرایط برابر و څه نه دي شوي او له امکاناتو استفاده نه ده شوې.
دا نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د مخکینی نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له څو کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواري هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دریمو ژبو د ښوونکو د روزلو پر مسأله کار روان دی، ځکه دا د ماشوم قانوني حق دی او باید هیڅوک ورڅخه محروم نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د یوې بلې ژبې پشایي ویونکی لیکوال او ژورنالیست محمد زمان کلمانی بیا وایي نه یوازې چې د پشایي ژبې د پرمختګ لپاره کار نه ده شوی، بلکې په دې ژبې کې لاسوهنې شوي او هڅه شوي چې د نورو ژبو تر نفوذ لاندې راوستل شي.
په مرور وخت ای زبان
د وخت په تیریدو سره د غوژبو خپلې ساحې او سیمې له لاسه ورکړي دي. پشایي ژبه اوس په اقلیت کې ده، خو موږ ورته مجبوریت او ضرورت نشته او که موږ وشو کولی دغه ژبه د خپلو پشایانو منځ کې هم وساتو دا به هم لویه خبره وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ویلي د څیړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړی عاطفه نورستانی مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې، خو په خبره یې احتمالا چې په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې وي. خو د لیکوالو په باور په افغانستان کې د رسمي ژبو پښتو او دري لپاره بیا د پام وړ کارونه شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر علمګل سحر وایي په 13 کلونو کې پښتو ژبې ته لازمه پاملرنه شوي، خو دغه پاملرنه د خلکو او نړیوالو فرهنګي ادارو او رسنیو لخوا شوې ده.
په 13 کلونو کې البته ژبې ته کار شوی ده، او زیاتره کار چې ژبې ته سوی ده خلکو کړی ده، خلکو او جلو فرهنګي نړیوالو ادارو یا افغانی فرهنګي ادارو جنو رسنیو، حتی البته دولت په سطح باندې شاید ډېر قوي به نه و، ډېر مثمر او ډېر دې یادونې وړ لکه په نورو برخو کې چې و نه و.
د دري ژبې لیکوال او ژورنالیست مجیب مهرداد بیا وایي
در 20 سال گذشته زبان فارسی
په 13 کلونو کې فارسی دري ژبې د خپل د تکامل په برخه کې توانېدلې. د نوي نسل د لیکوالانو او شاعرانو له لارې خپل د تکامل په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي.
اوس د طالبانو د حاکمیت له پیل سره اندېښنې دادی چې د دې حکومت پلان به د دریمو ژبو د ودې او دغه شان په مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره څه وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
اسلامي مدد د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده. هر ژبې ویونکي چې د مکت محترم ده، هر افغان چې په هر ژبه غږیږي هغه د قدر وړ ده او د مورنۍ ژبې قدر خو، او ان شاء الله د ژبو د پاره په محلي سطح باندې هم په راتلونکي کې برنامه پروګرامونه وي، او په ملي سطح باندې هم کوم ژبې سي دي دغه د توسعه او پرمختګ لپاره هڅې او پروګرامونه به ان شاء الله تر نظر لاندې وي.
خاغلی مجاهد وویل د طالبان حکومت هڅه کوي چې په مورنۍ ژبې د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابر کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
بیا هم ستاسو ګنشمیر پیغامونه مخترغ غلې دي څو یې را اخلو.
زه د مخال هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د کورپرین سیمه په ساز سره په تماس کې یم. خور دا نړیوال مرستې راځي دا خار او غریب ته مرستېږي، ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې پخوا مانا د حکومت کې وایستې درلودې هغو خلکو ته رسېږي. په دې او ځې طالبان ورسره یې زه پخپله ورغلم او ورته وویل ما یو کاټاکه کاټې نه را کوي، موږ ته یې خوشکې کولې. د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ مجاهدو خپله د دې مامورینو سره ورسره وو چې مانا موږ ته کاټونه نه را کوله، د وطن خلکو ته ورکوله. دګر د خوار او غریب ته رسېږي، مړو خلکو ته رسېږي، وروره مسکنان پاته دي، هغه دنیادار خلک یې خوري. دا زموږ پیغام کړه په مشر کې ډېره مننه ازادي راډیو نه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه نور الله ناصر یم، لغمال ولایت نه کرغې ولسوالۍ نه هم دنګ وایه. روز دلته کومه کونې ورکړي په لس سلو کې لسو کې ورکوي، دا نویو ته نه ورکوي، کم سي ضرور دي هغوی ته نه ورکوي یا کم سي دي هغوی ته ورکوي. او بل دا تر اوسه پوره خو شکر الحمدلله خیر او خیرت ته کراري ده، امن ده، نه مرګ شته نه ښه نه بد. دغه مجبوري ده د خلکو چې بس کار نشته، روزګار نشته، بس خلک دغه مشکلات سره مخ دي. او بل دا ډالر چې جګ سي یو روپۍ جګ سي 15 روپۍ شاهي ګرانې، اوس لس روپۍ ډالر ارزان شوي، یو روپۍ شاهي نه ارزانه کېږي. نو تاسو خپله قضاوت وکړئ د دوکاندارانو سره، د اسلامي مالت نم دغه هغه داسې دوکاندارانو باندې وګرځوي ریټونو پوښتنه، دا شان په خپله ډېره قیمته بیې خرڅوي. وسلام.
موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتو راهیسې پاته دي، او د بالمقطع استادانو معاشات د پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 16 میاشتې. نو زه د اړوندو مسؤلینو څخه خواست کوم فایش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول، دوستانو کله چې موږ ته پیغام راسته وی لند خپل نوم او خپل سیمه یاد کړي او په یو داسې مسله را سره خبرې وکړي چې هغه یو ټولنیز او اجتماعي مسله ای او یوازې ستاسو نه بلکې ستاسو د سیمه او ګڼو نورو خلکو سره تړاو ولري. موږ به ستاسو پیغامونه په خپلو خپرونو کې په دې هیله او تمه خپرو چې ګوندې چارواکي او نور ښکیل لوري واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. اوس هم دومره تر بیا خې
څلور نیمې بجې شوې. له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته دوه پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو ښکته 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي تیرو 5 میاشتو کې 4.5 زره کسان د خپلو لیکو ایستلي دي او له دې سره یې نن کار هم په رسمي ډول پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې ښایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني یا یې کمپونو ته واستوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین د احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. اوریدونکو کولای شئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. آدرس دی azadiradio.com. لدی سره د خبرونې خبری مسائل پای ته رسیدي. ورزو دویم نیمایي ته اونیز پروګرامونه درته لرو. لومړی هم د لوبو له میدانه، ورپسې تاندې څانګې له یاده مباسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل اونیز خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د مرکزی اسیا د فوټسال په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د هم مقام خپل کړ او د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړل. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ ایران، ازبکستان، قرب قرغزستان او تاجکستان برخه اخیستې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د فوټسال تر ټولو ستره بریا ده. روانه خبرونه مو تر ډیره همدې بریا ته ځانګړې کړې ده. د کرکټ افغان لوبډله بنگلاديش ته رسیدلې او ټاکل شوې چې له بنگلاديش سره 3 ورځنۍ او 2 ورځې سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش په روانې فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه 3 ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه 2 ورځې سیالۍ ترسره کړي. د لامبو وهنې فدراسیون وایي په کابل کې د دې سیالیو پایلوبې ته چمتووالی نیسي. د دې فدراسیون رئیس قاسم علي احمدي ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ټاکل شوې د لامبو وهنې سیالیو پایلوبه روانه اونۍ د سولې او دوستۍ په نوم په کابل کې جوړه شي. ښاغلي احمدي ویلي چې په دې سیالیو کې 80 لوبغاړي برخه اخلي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د کابل د لامبو وهنې د 4 پړاو سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د خپلو لوبغاړو پیژندل دي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او د چین ژمنی اولمپیک لوبې چې د ورزش او ډیپلوماټیکو جنجالونو سره ملې وي 13 ورځې پای ته ورسېدي. د دغه نړیوالو ورزشي سیالیو د پای مراسم د بیجینګ مرغۍ جال لوبغالي کې جوړ شوي وو چې د چین ولسمشر شی جین پینګ هم پکې ګډون کړی و. د چین د ژمنی اولمپیک په لوبو کې ناروې 10 مډالونه، 14 د سرو زرو، 8 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام رشان جرمنی د 28 مډالونو چې 12 د سرو زرو 10 د سپینو زرو 15 د برونزو مډالونو په ګټلو سره دهم چین د 15 مډالونو چې نه هی د سرو زرو 4 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونو دریم او امریکا د 25 مډالونو چې 8 د سرو زرو 10 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونو په ترلاسه کولو سره څلورم مقام ترلاسه کړ. لازادی رادیونه د لوبو لمیدانه ونی زخ پرونه او ری درنو او ریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل د منځنۍ اسیا د فوټسال د تلولۍ جام په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. افغانستان تر ایران وروسته په دې سیالیو کې نه امتیاز خپل کړل او د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړل. د دغه بریا په اړه د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال احمد جان زدران پیغام اورو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې رسیدلې دولتونو ته په هغه جمنظمو کې ماتې ورکړه. ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم د فوټبال د فدراسیون په نمایندګۍ. انشاءالله په آینده کې به هم تاسو شاهدان وای چې همدا زموږ د ملي اتلان او زموږ ملي لوبډلې به د نورو دولتونو نه قهرمانۍ خپل هیواد افغانستان ته راوړي انشاءالله. افغانستان زنده باد. زموږ ملي اتلان پاینده باد.
د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدرانو. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو له رئیس داد محمد ناوک سره هم خبرې کړي. ناوک صاحب، ستړي مشې، د فوټسال تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو د منځنۍ اسیا د فوټسال دوهم مقام ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې افغان لوبغاړو ته د بشکیک د تګ ویزې هم نه ورکول کېدي، ایا فکر کېده چې لوبډله بل دومره سترې بریا سره بیرته راګرځي؟
لومړی خو د فرسال تر نلسکلنۍ ښکته لوبډلې بریا ټول ولس مبارکي وایو چې په دې لوبه کې دوی مقام خپل کړ یا نایب اتلولي وګټله. موږ د دوی په رفتامات کې البته د راتک وخت ویلا پاتې ده، خو د تللو په وخت کې کوم داسې خاص مشکل نه لرو. موږ چې د دوی تمرناتو ته کتل او د دوی روحیې ته مو کتل، دا متوقع وو انشاءالله چې دوی په ښه مقام کې راځي.
او په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو ټول څو لوبې وکړې، څو یې وګټلې او څو یې بایللې؟
او په دې سیالیو کې مجموعاً البته د ایران پر وړاندې موږ ماتې وخوړه، خو تاجکستان، قرغزستان او پاکستان پر وړاندې تر دریو بریو وروسته البته موږ نایب اتلولي وګټله. او په دې سیالیو کې تر ایران وروسته چې هغه البته 12 امتیاز اخیستي وو، زموږ لوبډلې 9 امتیازات واخیستل او د دې امتیازاتو په اخیستو سره دویمه درجه بریالي شول.
ناوک صاحب، مننه. لوبډله به بیرته هیواد ته کله راستنیږي؟ آیا دلته ورته کوم تشویقي پروګرام نیول کیږي که څنګه؟
دوی بیرته هیواد ته راستنیږي، موږ دوی لپاره طبعاً ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي چې د فوټبال فدراسیون له لوري دوی سره د دوی لپاره البته د فوټسال مسؤلینو اړوند او د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې د رهبرۍ په همغږۍ او په هدایت د هغوی لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي. خدای دې په خیر راولي.
له فوټسال کراتیر شو په افغانستان کې هر کال د بسکشۍ غورلی کې د سکل هم ویل کیږي چې تیاری ورته روان دی، په دې اړه معلومات ورکولی شي؟
او د دې ترڅنګ په د بسکشۍ په اړه باندې زموږ کارو تقریبا فاینل دی او په راتلونکي اونۍ کې ان شاء الله تاسو دې شاهدان سي چې د لیبه خیرو شروع شي او د دې لیگ مالی ملاتړ د ملي تلویزیون لوري و چې هغه سره زموږ خبرې نهایي شوې ده او تر اعلانونه یې پر رسنیو کې راځي او امادګي تیار ده. ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به په خیر د لیگ شروع شي.
دا به ان شاء الله په مخه کیفیت وي او په ژوندۍ باندې خبرېږي د ملي تلویزیون نه، ملي تلویزیون نه، ملي سپورت نه او د ملي تلویزیون له خواله رسنیو له ادرسونو نه په ژوندۍ باندې خبرېږي او د کټول شپاړس ټیمونه ګډون لري چې په څلورو ګروپونو کې به ولوبي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوکو. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې سره مخامخ و چې 8 د 1 په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. نور په دې راپور کې
د سیالۍ د ګټلو شېبې. د فوټسال د 19 کلونو کم عمره افغان ځوانانو د مرکزی اسیا د فوټسال د تلولیو په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه له ازبکستان وګټله. افغان لوبغاړي وتوانیدل چې مقابلې لوبډلې ته اته د یو پوړان دی ماتي ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډلې په دې بریا سره درې نور امتیازونه هم ترلاسه کړل او د ټولو امتیازونو شمیر یې نهه ته ورسید. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ایران او قرغزستان ترمنځ سیالي ترسره کیږي. که ایران یې وګټي د افغانستان دوهم مقام حتمی دی، خو که کوربه قرغزستان ایران ته ماتې ورکړي نو افغانستان آن د لومړي مقام د ګټلو چانس هم لري.
اگر با بازی بعدی را که ایران
ایران له قرغزستان او ازبکستان سره دوه لوبې لري، که ایران یو لوبه هم وبایلي نو ډېر چانس ته چې افغانستان لومړی ځای خپل کړي. اوس مهال افغان لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې د نهو نمرو په لرلو سره چې درې لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده دوهم ځای خپل کړو، خو د ایران په یو بایلاټ سره لومړی مقام ته رسیږو.
وخت ایران افغانستان میره د جایګاه اول.
فوټبال فدراسیون له دې سیالۍ وړاندې د لوبغاړو د پوره تیاری خبر هم ورکړی و. دا سیالۍ چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې څو ورځې وړاندې پیل شوې، د کوربه قرغزستان تر څنګ پکې تاجکستان، ازبکستان، ایران او افغانستان برخه لري. دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کموم رضوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه وه. له دې وړاندې افغان تنکیو ځوانانو تاجکستان ته 5-1 او کوربه قرغزستان ته 5-3 ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران لس د درې په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړۍ ستره بریا ده. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښی او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لورې ویستل شوي دي چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې پخوانی آسټرالیایي لوبغاړی سټورات لای د بنګلاديش په وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې موقت سر روزونکی ګمارلی دی. سټورات لا په نویمه لسیزه کې د آسټرالیا د ملي لوبډلې توپ وهونکی و. د یوه موده د سریلنکا او بنګلاديش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه هم کار کړی دی. سټورات په 1995 کال د آسټرالیا لپاره یو ټیسټ لوبه کړې. سربیره پر دې نوموړي د 1994 او 1999 کلونو ترمنځ د 1996 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ګډون د یاد هیواد لپاره په 450 یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې لوبېدلی چې په ترڅ کې یوه سلیزه او نیمه سلیزی په خپل نوم کړی دی. سټورات په دې سربیره د استرالیا د کورنی کرکټ په ترڅ کې د خپلې کوینزلینډ لوبډلې لپاره 15 ځلې د شفلیټ شلیټ سلور ورځنۍ او 2 ځلې د یو ورځنیو سیالیو اتلولي ګټلې چې د یاد هیواد په کورنی کرکټ کې یو بریالی لوبډل مشر شمیرل کیږي. د استرالیا دغه پخوانی لوبغاړي له تقاوت اخیستو وروسته د روزنې برخې ته ستون شو چې له 2009 کال راهیسې د استرالیا د ملي لوبډلې په ګډون ګڼو لوبډلو ته روزنه ورکړې. نوموړی په 2011 کال کې د لنډې مودې لپاره د سریلنکا ملي لوبډلې مشر روزونکي په توګه وټاکل شو. له دې وروسته په 2011 او 2012 کلونو کې د بنګلاديش ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې چې د لومړي ځل لپاره یې د بنګلاديش لوبډله د آسیا جام تر پای لوبې ورسوله. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه اونیز خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویه بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
کړی دی دا غو مراسم کې ځون چې دای به خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهم ورځ دا او ځوانان باید ورته خوشاله وي خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی
اوس اول خوشاله زیاته وم اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نیګه خفه یم که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې زیاته زیاتې دي خپل واده که د فانې کړه د یو اته زره روپۍ په معاش اخلو اقتصاد اقتصاد اختر نه بعد با یار دوست نه پیسې خرج کوو بکم چې نشم که زکت زیات را چوه چې دا خرج واسه خلاص سم څنګه باندې خلاصم زکت زیات بوج را باندې چې واده نه کړم ده کوټه باندې کړي ویل کې دیر دیر کوم زر ویل کې ویل دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان یې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي ناوړه دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره را پیدا کړي دی مجبوره دی یا مسافری ورته وکړي یا پور کی او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه نو دغه یو بوج دی دی د لامل کیږي چې ځوان خفه واوسي
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو دا په داسې حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي بې ځایه سیالیانې دي رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي دغه دوستي دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې ښوالی رامنځته کړي برعکس د دوی ژوند ګډوډوي د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو نارامیو قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي یا مثلا سره زره ږدي له اندازې زیات یا مثلا شرط ږدي نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي داسې هلکه زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهم نه دی اما مونږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي سخت کړي مو دي په ځای دي چې آسان یې کو د واده مراسم ورځ سربلې لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هڅه یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خپل ترې نو وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دې باندې دومره بوج راځي چې دای ونه څه کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول خپلو خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو سخت شرایط وضع کړو دا رو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله دا خو دوستي نه شوله دا خو ګډ ژوند نه شو
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي
دا ورور مهر دا کمی باید نزیات نه یواد یو لکه یو نیم لک روپی بیا د ټاکل شي کنه ځکه زیات ور وځم ځینیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شته پیسې یاجم فلار کی څوک د شغلانه ښکاش څوک سینین نه وسوک یو له وان شمن بل له شي بس ختم شي چرګان دی پیسې ور پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي بری څوک پخې بیا پنځه بوري پخې کی لاس ملوه خړی بیا پنځه من راړی سي هر څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څه وي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي بېځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغه دواړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې د دغه کس ما خبرونه منله زما غوښتنه ونه منله څنګه چې ما غوښتل هغه سي واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم کنه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولی شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Bye-bye.